سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زمګ د خبرونې زیاتره برخه د ساده پڅپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې احمد چبر پکې اساسي کوربه ده دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه ملګرو ملتونو نن په راپور کې ویل طالبان هغه ښځې چې د جنسیت په خاطر ورسره تشدد کیږي د خوندیتوب لپاره زندان ته لیږي. په راپور کې ویل شوی مخکې تر دې چې د 2008 کال په اګست کې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د هغو ښځو د ساتنې لپاره چې په کورنیو کې ورسره زیاتی کېده د دولت له لوري درویش پناه ځایونه یا مرکزونه و خو اوس د هغوی یو هم نشته. د طالبانو د حکومت چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ویلي چې دا ډول پناه ځایونو ته اړتیا نشته. راپور وایي طالبان هغه ښځې مبسته استوي چې نارینه خپلوان نه لري څو دوی یې په کور کې اوسي او یا نارینه خپلوانې باوري کسان نه وي. طالبانو له واک ته رسېدو نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو او اکثره ښځې یې په ادارو کې له کار کولو منع کړې او د ښځو د ټولنیز ژوند د محدودیت لپاره یې لسګونه فرمانونه صادر کړي دي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې هغو افغانانو ته د پاتې کېدو دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې درېمګړي هېواد ته د تلو لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. پاکستان دا اعلان پرون چهارشنبې وروسته له دې وکړ چې لسګونه زره افغان کډوالې د اوسېدو د اسنادو د نه لرلو په خاطر له خپلې خاورې وویستل. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې تر 4.5 لکه ډېر افغان کډوال ایستلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست مرتضی سولنګی د راتلونکي کال د فبروري 19 د مهلت د اوږدولو د اعلان په ترڅ کې وویل که څوک تر دې نوې نېټې زیات پاتې شي د میاشتې به $100 جریمه او $100 د خروجي لپاره ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنیادي تاسیساتو په جوړولو سره مرسته وکړي څو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. حسین امیر عبداللهیان د خبره پرون چهارشنبې په جنوا کې په نړۍ کې د کډوالو په غونډه کې وکړه. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. عبداللهیان وویل هیواد یې له څه باندې 45 کلونو راهیسې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی پیټی په اوږو وړي او دا پیټی به په 2008 کال کې له سیاسي بحران وروسته لا دروند شوی دی. ځینې ایراني چارواکو ادعا کړې ده چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لا 3.4 میلیونه نور افغان کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي. او د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي د سږ کال په تیرو 11 میاشتو کې لږ تر لږه 45 خبریالان د کار په لړ کې وژل شوي دي. د ټولنې نن پنجشنبې په خپل تازه کلني راپور کې ویلي چې د حماس او اسرائیل د جګړې له پایله په غزه کې لږ تر لږه 14 خبریالان د خبریالۍ په ترڅ کې وژل شوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د راپور پر اساس که په تیرو 11 میاشتو کې په غزه کې ټول وژل شوي خبریالان په پام کې ونیول شي نو په دې ترانګه کې د وژل شوو خبریالانو شمېر 55 ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي چې په درست نړۍ کې 520 خبریالان د خپل مسلک په خاطر د حکومتونو له لوري نیول شوي او اوس بندیان دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی موکوم. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د وړاندې شوي مفصل راپور په اړه دلته بحث لرو. سږ کال د مارچ د میاشتې په 14 د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اکثریت سره 6.9 پریکړه لیک تصویب کړ او له عمومي مشیر څخه یې وغوښتل چې د روان کال د نومبر د میاشتې تر 18 پورې د افغانستان په اړه خپلواک ارزونه وشي او امنیت شورا ته وړاندې شي. د دې ارزونې له مخې د طالبانو یو شمېر هڅې غندل شوي، یو شمېر ستایل شوي او یو شمېر وړاندیزونه ورته شوي دي. د قانون د حاکمیت په تړاو پر ټول شموله حکومت ټینګار شوی او ویل شوی دی چې طالبان له ټول شموله حکومت څخه هدف په حکومت کې د پخوانیو چارواکو شریکول یادوي، خو ملګري ملتونه وړاندیز کوي چې له دې څخه هدف دا دی چې عام ټول شموله حکومتي سیستم رامنځته شي. د ملګرو ملتو په راپور کې د بشري حقونو په برخه کې یو ځل بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار شوی او د ښځو د کار مسله مطرح شوې ده. په راپور کې د طالبانو له لورې عمومي عفو هم تر سوال لاندې راغلی ده او ویل شوي دي چې غیر قانوني وژنې او توقیفونه دوام لري. د مخدر موادو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو هڅې ستایل شوې دي. امنیتي وضعیت ښه ګڼل شوی، خو اندېښنه ښکاره شوې چې دا وضعیت ماتېدونکی دی که ستونزې حل نشي. د اقتصاد په برخه کې دا هڅه ستایل شوې چې له بهرنیو مرستو پرته عواید راغونډ شوي، خو راپور ټینګار کوي چې بانکي سیستم په عادي ډول کار نه کوي او اوسنی موقت اقتصادي ثبات ماتېدونکی دی. دلته په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو نظیفې حقپال، د پخوانی ډیپلوماتي، د سیاسي چارو کتونکي سید زاکر شاه سعادت او د سیاسي چارو کتونکي صدیق منصور ته بلنه ورکړې ده، امساری ته بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې ګډون راسره وکړي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به له اخلي حقپال څخه واورو چې دوی حقوق هم لوستي دي. له حقوقي پلوه دغه راپور ساس په باور څرنګه راپور دی، څرنګه یې ارزوي؟ لاخلی حقپال سره مو رابطه قطع شوې ده، تخنیکي همکار اشاره را تکوي. ساده صاحب، که تاسو په دې اړه خپل نظر په لنډو سره شریک کړئ.
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو میلمنو او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. په سر کې باید ووایم چې په ټوله کې هر ټولنه او په ځانګړي توګه د اوسني حاکمان په افغانستان کې خپل مثبت او منفي اړخونه لري، چې مثبت ته باید مثبت وکتل شي او منفي اړخونو ته باید ګوته ونیول شي د اصلاح په خاطر. او هغه دا ده چې دوی د دغې ټولنې په نیمایي برخه باندې چې زموږ خویندې، لونې او خورګانې دي، په اصطلاح دوی باندې د تعلیم او کار دروازې بندې کړي. دا تر ټولو غټه نیمګړتیا ده، او دا په حقیقت کې د هغې هېواد د اساسي قانون او د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. او په زمین کې نړیوال قوانین هم تر پښو لاندې کړي او اسلامي قوانین هم تر پښو لاندې کړي، ځکه چې قرآن کې هم دوه ډېر ځای په دې حق له صریح حکم موجود دی بدون قید او شرط. بنان د مثبت اړخونه هم شته، لکه د فساد کمول یا مخنیوي، لکه دا اوس عمراني کارونه چې دی پیل کړي، بنسټیز کارونه به ورته ویم د افغانستان د راتلونکي لپاره، او تر څنګ د امن راوستل دا چې دوی مسؤلیتونه دي. لکن تر ټولو غټ مسؤلیت یې تر پښو لاندې کړی او هغه مشروع حق دی د ولس. بل نیمګړتیا مسلکي نظام جوړول دی، او هغه سی یو نظام چې په هغه کې ټولنه او ولس ځان وشي لیدلی، ځکه ته د ولس استازیتوب کې او د ولس خدمتګار یې، او چې ولس ستا په منځ کې ځان نه ویني، بنان ستا او د ولس ترمنځ واټن دی. د دې واټن د لرې کولو په خاطر دوی باید صریحا او ارتجل اقدام وکړي.
مننه صادق صاحب. له اخلي حقپال سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. اخلي حقپال، د ملګرو ملتونو د راپور په برخه کې ستاسو ارزونه څه ده؟
سلامونه تاسو ته، تاسو میلمانه او تاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د بل ملما یو تر حده پورې مې خبرې واورېدل، د هغوی سره زما نظریات ډېر مشترک تقریبا همداسې خبرې مې چې واورېدل، هغه دا دي چې دغه راپور په اول کې ډېر مشخص په هغه مواردو کې چې لکه د فساد، لکه د امنیت مسله او د فساد او د نور مسایلو باندې تاکید کړی دی، خو اصلي خبره د دې راپور دا ده چې څرنګه وکړی شي دغه افغانستان دولت، حکومت نه وایم، دولت چې دولت د افغانستان موجود لري، هغه د حقوقي تعریف په اساس دا څرنګه وکړی شي چې په نړیوال بین المللي سیستم کې بیرته مدغم شي، ځکه چې دا اوس حالات چې د مونږ ګورو چې د دې څخه ډېر افغانان متضرر شوي دي، خصوصا د اقتصادي پلوه مونږ ګورو چې فقر څومره ډېر شوی دی، مرستې صحیح نشي کولی حکومتونه او دونران افغانستان ته وکړي. تر کې د ټولو مهمه برخه د دې راپور دا ده چې دلته هم اندېښنه څرګندولې ده، او هم په څنګ کې ویلي دي چې چیرې داسې یو حکومت تشکیل نشي په افغانستان کې چې د افغانستان د دولت هغه ژمنې چې د نړیوال قوانین په اساس لري، خصوصا د بشري حقونو په برخه کې، او یا مشخص تاکید د ښځو په حقوق باندې کړی دی، نو کدا ولشي هم ادغام د افغانستان د دولت نړیوال سیستم ته مشکل پیښوي او هم تبید چې ادغام معنی ده چې رسمي پیژندل او په څنګه کې یو څه میکانیزمونه او لارښوونه کړې ده چې څنګه کېږي چې موږ دغه کار پیل کړو چې د هغې څخه اولنۍ برخه یې ویلې ده چې باید طالبان دغه ژمنو ته باید تعهد وښیي یو بل دا چې بین الافغاني خبرې باید شروع شي او دغه بین الافغاني خبرو ته میکانیزمونه دي ویلي دي چې مثلا د تماس ګروپ ایجاد شي یو د ځانګړي استازو باید چې د ځانګړو استازو یو مکمل یو پلاتفورم وي دا باید تشکیل شي او په څنګ کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي باید وټاکل شي د دغه بین الافغاني خبرو لپاره. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره چې لاره پیدا شي شروع به د بین الافغاني خبرو نه باید پیل کړو.
مننه مننه شاغل انصاری ته کراشم. انصاری صاحب تاسو دا راپور څنګه ارزوي؟ تاسو له افغانستان را سره یاست، هل ته خلق څه فکر کوي؟
بله تاسو او درنو ملمنو همکاران و معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. د بحث د دوستانو ډیره خبرو تایید او د افغانستان د خلکو روانو ستونزو ته په کتو کومو ګوتاش د شته حکومت حرکت او سکنات وینو د دوی فعالیتونه او هغه نړیوال وړاندیزونه او نیوکه چې پر دوی دي تر یو ځایه نتیجه بخش او خیل اثر اولنشته د امنیت په برخه کې ځینې ترقیاتي پروژو او نورو په برخه کې او په ډیرو برخو کې بیا ستونزې هم شته دی چې هغه د مادي او اقتصادي مسایلو په برخه کې ستونزې شته. د مالیاتو خبره تاسو وکړه چې مالیات اکثر د افغانستان د کورنیو منابعو نه ترلاسه کیږي، دلته هم پراخ شکایتونه شته. د تیرو ورځو کې زه ننګرهار ته تللی وم او د یو څو دوستانو مالیه راغلې وه، هغه چې محاسبه کړه تقریبا شپږ اووه سوه فیصده د تیرو کلونو په نسبت د هغوی په هغوی لوړه مالیه محاسبه شوې وه. کله چې د مالي مسؤولینو سره هغه شریکه کړه نو ویې ویل چې پخوا به غلاګانې وې او دا هغه به وو او اوس هغه څه نشته. نو بیا هم ورسره لږ بحث وکړو چې سمه ده چې غلاګانې به وي، مګر که دې خلکو په اغلا کې شریک نه وه، دوی پکې برخه نه وي اخیستي یا چا ته رشوت نه وي ورکړی، تاسې محاسبه کولی شئ. بله دا ده چې مالیات پر عایدات وي، استاسی مامورین چې راغلي د غلطه حساب کړي د جایداد په بندو برخو، هغه برخه چې هیڅ واید نه درلودل، هغه برخه چې تاوانونه کړی دي، په هغه تاسو څنګه شپږ سو فیصد د تیر کال نه اضافه مالیه چارج کړی ده؟ حال دا چې تیر کال هم تاسو لږ فیصد د جمهوریت د وخت نه مالیه اضافه کړې وه. دغه چې په کابل کې ځینې دوستان او کیسې راته وکړي چې تر نوي لک افغانیو پورې مالیات ور باندې راغلي، دا چې د څو کالو او څنګه و. نو دلته دا چې ځینې ستونزې او شکایتونه په دې برخه کې شته چې د مالیاتو د محاسبې په برخه کې ډېرې تېروتنې هم شته او په ډېرو برخو کې زیاتی هم کېږي، او دغه موضوع مونږ د چارواکو مسؤلینو غوږونو ته هم رسولی او جدي خواهش لرو چې په دې برخه کې د افغانستان په خلکو دومره بار او فشار وانهچول شي چې هغې د پورته کولو توان ونه لرلی شي. په مقابل کې باید د خلکو عواید هم وسنجول شي چې آیا د شپږ سوه یا اووه سوه فیصده چې مالیه لوړیږي د هغوی عواید هم دغسې زره او دوه زره فیصده لوړ شوي دي او که نه. هلته ستونزې شته، عواید ښکته غورځي او مالیات پورته کېږي.
مننه مننه له یوې خبرتیا وروسته د دې راپور دغه ټکی ته تمکیش وسې افغانان باید په خپلو کې خبري سره وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبراتورو په برخه کې د ملګرو ملتونو د راپور همدغه برخه لکه څنګه چې په پښتو ژبه کې لیکل شوی دی زه تاسو سره شریکوم. لیکي چې اوس مهال په تعامل کې کوم کلیدي عنصر چې شتون نه لري هغه د افغانانو ترمنځ ډیالوګ دی. ساده چې دغه ډیالوګ یا د خبري اترې څنګه شروع کېدای شي؟
په حقیقت کې دا زمونږ ډیر د پخوانه د باباګان د میراثي مسائل پاتې دي او هغه دا چې موږ جرګې لرلی او هر خبره مو په جرګې حلولې او هغه انا او هغه په اصطلاح زمونږ فرهنګ لا شته ده شتون لري. خامخا د افغانستان د مسائل دومره هم په اصطلاح بغرنجي نه دي چې د حل کېدو نه وي او د دې د تجربې او به طرف افغانانو موجودیت شتون د مسائل حل کولای شي، خو شرط دا ده چې حاکم نظام یا د حاکم نظام سرلاری دې ته غاړه کېږي چې د ولس مشروع غوښتنو ته تمکین وکړي. دا هغه مشروع غوښتنې دي چې هم اسلام ورته مجاز ګڼلی، هم بشری قانون او هم نړیوال قانون په مجموع کې. نو بنا دا لاره شتون شته او حوصله غواړي او دوی باید چټک ورته اقدام وکړي ځکه وخت ډېر په تېزۍ سره روان.
مانه نه صدا صاحب د جرګې وړاندیز تاسو کوي، اغلی حقپال تاسو څه وړاندیز لري د ډیالوګ په برخه کې؟
فکر کوم چې هغه ستونزمن کار ډیالوګ ده، ځکه چې یو ستونزه دا ده چې آیا طالبان اگر چې هغوی خو معلومه دي هغه طرف معلوم دی دوی ډایلوګ ته حاضریږي که نه حاضریږي، څه فشار باید راولي دوی باندې چې دوی ډایلوګ ته حاضر شي، ځکه چې دا ډایلوګ دې دپاره ده چې یو همشموله او ولسواک حکومت ته لار همواره شو. مونږ ګورو چې طالبان وایي چې هم مونږ ضرورت نه لرو ولسواکي باندې، خو دوی یقین نه لري ځکه چې دوی هغه ایدیولوژي دا ده چې هغه د حاکمیت د امیرالمؤمنین نه راځي او نه دا چې حاکمیت د خلکو ارادې پورې تړاو لري. یوه مسله، دویم مسله دا ده چې دوی وایي چې همشموله زموږ حکومت همشموله ده او دوی ته هغه څوک شي په حساب.
اغلی حقپال دا خود دوی نظر ده، یعنی څرنګه کېدای شي چې ورشي افغانان ډیالوګ سوال داده؟
یو ستونزه دا ده چې دوی هغه حاضریږي کنه، ځکه چې دا یو طرف ده د ډیالوګ، د بل طرف ده چې د افغانانو د بل طرف هم ستونزې لري. ستونزه په دې کې ده چې موږ ګورو چې د کور دننه یو څه افغانان د فشار لاندې دي، ځکه چې د یو مستبد رژیم لاندې دوی کار کوي او هر څوک چې ووسی، که زه هم په کابل کې ووسم، زه خپل اراده چې د سید باندې کولی شم چې دوی وغږیږم هلته نه شم کولی، ځکه چې مشکلات شته. نو د کور دننه که موږ دغه ټول خلک ټول کو او په څنګ کې هغه خلک چې وڅې دي، مثلا زه نه وایم چې توپک ماران او یا خلک چې په فساد کې ول چې دا غوینمونه هغه د وستر ورځ افشا کیږي، خو آلته د څه موږ نیرو او خلک ګرلو د چې په مدني ټولنه کې په اکاډمیک ساحه کې په سیاسي برخو کې په ملکی برخو کې دوی کارونه کړي، خو د جبر له لاسه دوی ووتل. په دې باور کې دوی هم باید په دغه ډایلوګ کې مشخص شي، دوی هم باید پوه شي او مشخص کول د دوی دغه نیرو یا دغه ځواک یو ځای کول او یو ځای تراوړل او په لاخره د خلکو اجماع تر سره کول د ستکم یو څه ستونزمنه ده. خو ملما جرګې ته اشاره وکړه، جرګه زه فکر کوم چې په اوسنۍ حالت کې چې ډېر افغانان ووته، جرګه به د حل لارې نیوي. په څنګ کې هغه هېواد کې چې طالبان حاکمیت لري، هغه جرګه به کومې پورې هغه وخت شفافیت ولري. نو د هغې دپاره زما وړاندیز دا چې ما هم یو خپل یو لیک کې مې چې ډیپلوماټ سره مې یو ورځپاڼې سره مې لیکلی ده، هلته مې هم دا خبره کړی ده چې باید یو دریم د میانجي په توګه یو دریم هېواد باید په دغه ډایلوګ کې یا ملګرو ملتونو باندې دا نظارت کی، دا باید تسهیل کی او کی چې د هیواد نه بهر یا پر دې یو هیواد کې چې سیمې کې وي چې آسان وي د افغانانو ګډون پکې، او په څنګ کې د دې یو هیواد چې د افغانستان جګړې کې او دغه سیاسي مسایلو کې مستقیم لاره او منافع نه درلودل، یعنې لږ به طرف هیواد او به طرف مرجع باید د مسایل تسهیل کړي.
مننه. انصاری سے پتا سو فکر کوي چې خبري اترې څنګه د افغانانو ترمنځ ممکن دي؟
بلې، موږ په دې فکر یو چې د افغانستان ستونزه هیڅکله په جګړه نه ده حل شوی. اخیری لار خبري اترې دي، اخیری لار مذاکرات ده، اخیری لار هم جوړ جاړی ده او دیو بل عمل دي. که په تیرو کې افغانانو زغم درلوده، افغان سیاسي ګوندونو که هغه ملي ګوندونه و که هغه اسلامي ګوندونه و که هغه د خلق او پرچم او نورو په نوم و، که دوی له هماغه اول وختونو زغم درلوده، شهید سردار محمد داود خان په شهادت نه وای رسېدلی، د افغانستان یو ستر خدمتګار انسان و چې تر اوسه پورې د هغه تاریخي او پروګرامونه او اجنډاوې تطبیقېږي او بدیل یې تر اوسه پیدا نه شو، دا دومره نړیوالو خوځښتونو سره چې کله وارتا راغله او شوروي اتحاد او کله هم ناټو او د امریکې متحده ایالات، مګر نن هم چې کومې لویې او سترې ترقیاتي وجی دی د هغه سره د شهید سردار محمد داود خان نوم تړلی دی. نو موږ وایو چې د وژنې، د حج کولو او د یو بل د نزغملو نه هیڅ نتیجه افغانانو ونه شوای اخیستلی. ښه خبره دا ده چې شته حکومت د اسلامي امارت په نوم، د افغانستان نور خلک چې په هغې کې علمي اقشار، ولسي او ټولنیز اقشار، د خلکو شوراګانې، پرته د طالبانو د اسلامي تحریک نه کوم علما چې په پوهنتونونو کې دي، په مدارسو کې دي او د دوی د تحریک غړي نه دي، دغسې علمي شخصیتونه چې د تحریک غړي نه وي، نور اقتصادي برخه، سیاسي جریانونه او نور ټول افغانان باید د خپل سرنوشت د ټاکنې په برخه کې، د خپل هیواد د پرمختګونو په برخه کې، د خپل هیواد د خدمت او د خلکو ته د لاسرسي او په قضایاو کې د حضور په برخه کې باید هغوی ته
یعنی تاسو یې غونډه جوړ شي، غونډه جوړ شي د مختلف افغانانو ترمنځ.
خدا د دې اساسي لار هم دا ده، الہ العالمین هم فرمایي او حکم کوي چې وشاورهم فی الامر، او مشوره وکړي له هغوی سره په امورو کې، په چارو کې، و امرهم شورا بینهم، او د مسلمانانو چارې دي چې چارې د هغوی ترمنځ د شورا په اساس وي. نو دغه شورا باید د افغانستان د خلکو نه وي، دغه که د لویې جرګې په نوم رامنځته کېږي، که هغه د سیاسي جرګې په نوم رامنځته کېږي، که هغه د شریعت مطابق د شورای اهل حل و عقد په نوم وي، تر څو د افغانستان د مختلفو سیمو، د مختلفو اقشارو، د مختلفو برخو خلک ځان شریک وګڼي، په ګډه بیا د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ لپاره بی پری او
پراخ سینا کار وکړي. مننه. سادات صاحب، مخکې تاسو اوله کې جرګه یاد کړه او اغلی حقپال بیا شک څرګند کړ چې د طالبانو تر واک لاندې جرګه ممکنه نه ده، که تاسو خپل نظر را سره شریک
په ډېرې بخښنې سره. زما موخه هم د جرګې نه داسې جرګه نه وه چې تر یو چا حاکمیت لاندې مشخص وي. طبیعي ده چې چېرته څوک حاکمان وي د هغوی نفوس زیات وي په هغه محل کې، لاکن دا بهترینه لاره په هغه اول سر کې هم همدا و، کله چې دوی دا د قطر تعهدنامه یا د امریکې سره جوړول هم څو ځله ما دا وړاندیز وکړو چې درېیم ګړی بې طرف یعنی نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي. که چیرې بیا هم داسې یو څه کېږي، د نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي، او بل دا چې د سیمې هیوادونه او بهر ابرقدرتونه چې دي په اصطلاح دوی د کوښښ نه کوي چې خپل لاسپوڅي بیا په افغانانو باندې وتپي د مختلفو لارو نه. افغانان د پریښودی شي چې په خپله خپل د دغې موجود خلکو په موجودګۍ کې خپل راتلونکي وټاکي، لکن دا سه هم نه چې دا میم زرما ټوله زمالک اوس چې روان ده، دا هم نشي کېده. دا د افغانستان راتلونکي نه جوړي، افغانستان نیمایي قشر بالکل په اصطلاح په هغه کې پاتې ده، په انزوا کې پاتې ده، د تعلیم دروازې په بندې دي، د کار دروازې په بندې دي، دا ټولنه د یو قهقرا خواته بیول کېږي. یوازې دا په اصطلاح ساختماني کارونه، سړک جوړونه، دا شیان زموږ راتلونکی نه جوړي. دا وطن ټکنالوژۍ ته ضرورت لري، دا وطن ډاکټرۍ ته ضرورت لري، نرسې ته ضرورت لري، چې دا زموږ خویندې دي او مختلف برخو کې مختلف موضوعاتو باندې وکیلان ته موږ ضرورت لرو، قاضیان ته ضرورت لرو، چې دا مسلکي کسان په دې کې موږ د خویندې هم شتون ته هر ځای کې ضرورت شته. نو د دې تر څنګ دغه جرګه هدف مې دا و چې باید بې طرف وي او ناظر باید درېمګړی بے طرف حد یا حد اقل نړیوال سازمان وي.
سادات صاحب، مننه. د نجونو د تعلیم موضوع ته اشاره وکړه، دا وړاندې په دې باندې بحث کوو، ځکه چې ملګرو ملتونو په دې باندې ټینګار کړی دی چې دا ستونزه باید د نجونو او د ښځو د تعلیم او کار مسله باید حل شي. خو مخکې تر دې د ډیالوګ په برخه کې له آغلی حقپال څخه دا پوښتنه لرم. آغلی حقپال، تاسو مخکې وویل چې باید په طالبانو باندې فشار راوړل شي. څه رقم فشار چې خبرو ته له نورو افغانانو سره حاضر شي؟
فشار څو لارې لري. ګورو چې باید ګورو چې په دې دوه کالو کې حداقل د طالبانو سره یو څه زیات و راپورونه ښایي چې هغه بشري مرستې چې طالبان یا د افغانستان سره چې نړیواله ټولنه کړې ده، هلته حیفمر شوې ده مرستې، یا څنګه چې یو څه هم د امنیتي د لحاظه هم موږ راپورونه ګورو چې توریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. نو د فشار ابزار د نړیوالې ټولنې سره ډېر وي، مثلا تحریم وځول، یا د خپل
څه رقم تحریم وبخشي، څه رقم تحریم
مثلا موږ ګورو چې یو څه تحریم خوشته، خو بیا هم دغه بعض تحریم کمیږي. یا فرض مثال دوی په ډیپلوماتیک سطح باندې یو څه ډېر لیدنې لري د نور هیوادونو سره، خصوصا د سیمې د هیوادونو سره. باید سیمې هیوادونو باندې فشار راشي چې یو څه دوی خپل دغه روابط طالبان سره محدود کړي. زه فکر کوم چې دغه فشار یوازې د امریکا یا د لویدیځ هیوادونو لخوا امکان نه لري چې تاثیر ورکړي، ځکه چې تاسو د ډیپلوماتیک لپاره وګورئ، طالبان هر هغه ناس چې د چینایانو او د سیمې هیوادونو سره کوي، هغه خپله یو د زور فشار یا د فشار اله په حیث استعمالوي چې مثلا نړیواله ټولنه موږ سره همکاري نه کوي. موږ خو بیا هم د سیمې هیوادونو سره اړیکې لرو او تعامل لرو. نو زه فکر کوم چې مختلف لارې او مختلف وسایل باید تشخیص شي، او د ټولو نه دا چې هغه فشار افغانان چې خپل د داخل نه راوړلی شي، هغه فکر کوم چې مؤثریت به ډېری موجود د دې نه چې تایید شوی دی چې وضعیت ډېر زیق ده، مدني فعالیتونه نه کېږي. خو بیا هم که چېرې مونږ ډېر زیر شو او په دې باندې بحث وکړو، لکه چې ستاسو میلمه وویل چې ولا امنیت ډېر ښه ده او د مالیات مسله داسې ده او هغسې ده، زه فکر کوم که مونږ افغانان په دې باندې پوه شو چې امنیت څه شي ته وایي. امنیت دا نه ده صرف چې یو څوک د فزیکي لیا په لبه ووژل شي. امنیت که چېرې تاسو اقتصادي، اجتماعي، ستاسو هغه بشري حقوق خوندي نه وي، نو څوک په امن کې نه وي. زه اتادی ته اشاره نکوم چې دا چې هغه کسان چې شکنجه کېږي، یا فرض مثال بیل هغه مکمل چې باید یو محاکم سلسله مراتب وي، بالاخره باید محاکمه شي، دا مسایل یو طرف ته پرېږدي. آیا دغه حالت چې 30 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي، او که چېرې هر څومره افغانستان منزوي شي، دا آیا د ترهګرۍ دپاره، آیا د ناامنۍ دپاره، آیا د خپله امنیت دی؟ دا امنیت تاسو هغه وسیع مفهوم ته وګورئ. نو په دې اساس که تاسو وګورئ چې طالبان وایي او یا نړیواله ټولنه وایي چې ولا امنیت که د دوه کالو کې جنګ فزیکي له لحاظه شوی نه ده، افغانان باید په دې باندې پوه شي. دلته
البته وبخښئ، د ملګرو ملتونو په راپور کې هم امنیت ستایل شوی، د ملګرو ملتونو په راپور کې دا چې بحث وسپیکل
دقیقا دقیقا ملګر ملتونو ته هم یو اویا مدني ټولنې خط ولېګل او اکثریت شمول زما خپل سایګو کوم ګوګل چې ملګر ملتونو باید هم د امنیت هغه امنیت ته باید توجه ونکړي چې یا چې څه فزیکي امنیت ده، امنیت باید مکمل وګوري. ملګرو ملتونو څخه هم د امنیت مسله او د فساد مسله ستایلې ده، دې دپاره ستایلې ده چې طالبان هم تشویق کړي چې ولا په دې دوو کالو کې تاسو خو یو ښه کار مو کړی دی، خو راځئ چې بیا هم دا دخل لاره نه ده. نو هغه یو ډیپلوماتیک سټایل ده، کنه ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو هغه ټول قوانین، اسناد، هر شی خی چې په هر مملکت کې قانون لري، نقض حقوق بشر وي او نیم د نفوس د خپل اساسي حقوق نه محروم وي او د ټولنې څخه مکمل حسي وي، هغه ملک هغه ځای هیڅ کله به په امن کې او پر پرمختیا کې د ژوند
مننه. دا د نیم نفوس د حس په ارتباط له وی خبرتیا وروسته بحث دوام ورک.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د وړاندې شوي مفصل راپور جزئیات. د بحث لپاره مو صدیق منصور انصاری، سید زاکر شاه سادات او نظیف حقپال ته بلنه ورکړې ده. لکه څنګه چې مخکې وویل، د خبرونې په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته راشو چې په افغانستان کې باید د نجونو مکتبونه له شپږم ټولګي ورپورته پرانستل شي او ښځو ته د کار زمینه برابره شي. په دې برخه کې ملګرو ملتونو ټینګار کړی دی او یو شمېر کتونکي دا نظر لري چې تر هغوی پورې طالبان دغه مسله حل نه کړي، ممکن دغه غوښتنه د دوی چې په ملګرو ملتونو کې نمائندګي دوی ته ورسپارل شي هغه دوی ته ورسپارل شي. سادات صاحب، که ستاسو نظر واخلم، که څام تاسو مخکې وړې وړې اشارې د موضوع ته درلودي، مهرباني.
مننه، سلامت اوسې. حقیقت کې دغه د ولس ګراوګان ساتل او د ولس د په اصطلاح د مشروع حق نه سترګې پټول یا د یا ګواکې په دې معنا چې څوک مو په رسمیت نه پیژني او موږ هم خپل په هغه ولس باندې په اصطلاح فشارونه اضافه کو، محرومیتونه پې اضافه کو چې ګواکې موږ په رسمیت پیژندو، دا نه شرعاً جواز لري، نه د انسانیت په قانون کې ورته کوم لاره شته او نه په افغاني دود دستور کې. حاکم نظام هم سره د چې حقپال خور د امنیت په برخه کې ډیره راضي نه ښکاره کېدله، خو زه بیا وایم چې تر ډیره بریده پورې نوی په سوله کې تیر نظام په موجودګۍ کې چې چېرته حتی مکمل ناټو هم موجوده وه، نو بدبختانه افغانستان وګړي خپل عزت هم نه درلودو، خپل امنیت هم نه درلودو، جګړه هم وه او هر ورځ بلا ناغه درې سوه نه تر پنځه سوه زموږ ځوانان د دواړو خواو نه وژل کېدل او دا لویه ضایعه وه. دا برخه د تایید وړ ده زما لپاره شخصا چې نور د یو افغان وینه هم باید بې ځایه توی نه شي. فقط دې برخې کې چې څنګه باید دوی باندې دا فشار راوړل شي، مختلف لارې شته دي، لیکن د خپل حاکم نظام ته دا په کار نه ده چې داسې وښایي چې ګواکې دوی بهرني فشار په اساس دروازې خلاصې کړي. دوی باید خپل ځان د پاره د ولسونو په زړونو کې ځای پیدا کړي. دا د ولس مشروع حق دی، په هر لحاظ حق دی، په اسلامي امر حق دی، په قانوني لحاظ حق دی، په افغاني لحاظ حق دی. بنا اندا باید ورته دروازې خلاصې کړي شي او شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو کې هیڅ یو داسې هیواد شتون نه لري په اوسني پیړۍ کې چې ګواکې د هغوی نجونې د شپږم صف نه بره د تعلیم او د کار حق ونه لري. بنان دوی کوم استثناء نه دی په اسلام کې، او اسلام هم دې خطې ته دوی نه دی راوسته. دلته دولس سوه کاله کېږي چې اسلام موجود دی، خپل د ټولو عوامرو سره افغانان نه نوي په سلو کې مسلمانان دي. د دغه شی د پاره دوی ته دا پکار ده چې دا تمکین دوی په خپل باید وکړي، مخکې دې چې نور فشارونه د نور خوانه پیدا ورسل کیږي، دا باید دوی خپل ځان د پاره د خلکو په ژوند کې ځای پیدا کړي او دا کار باید ترسره کړي.
مننه سادات صاحب. انصاری صاحب، داسې په دې افغانستان کې اوازې هر وخت ډېرې زیاتې وي، داسې اوازې هم شته چې د طالبان حکومت په کوم نصاب باندې کار کوي او په دې کې د نجونو د تعلیم مسله هم ده. تاسو په افغانستان کې هستئ، څه مو اورېدلي دي په دې برخه کې، څه پرمختګ شوی دی او یا څه اوازې شته؟
بله، د نه یوازې د نجونو بلکې د عمومي نصاب په اړه ویل کېږي چې د دوی کمیټې ځانګړې کمیټې کار کوي چې په هغه کې مشران شیوخ هم حاضر وي، که هغه د لوړ زده کړو په برخه کې دي او که د ښوونځیو برخه کې. او په دې نصاب کې داسې جزئیات او مفردات تر اوسه له ولس یا مطبوعاتو سره نه دي شریک شوي، مګر ځینې مفردات او موارد چې په تیر نصاب کې وه ممکن په هغې کې بدلون راشي. تیر نصاب هم که موږ او تاسې ووینو اکثر کتابونه داسې شوي وو لکه مجلې او یا د اشتهاراتو کتابونه، هلته د بشر حقوقو د کمې ادارو اشتهار او اعلان به هم پکې و، کومې پروژې یا کومې موسسې به چې هغه تمویل کړي وو د هغوی لوګوګانې او ځانګړي اعلانات او دا به هم ورباندې وو. او د کتاب محتوا د مفرداتو د نظره یا د کتاب د تدریسي دغې نظره هم نصاب داسې ترتیب شوی و چې د زده کوونکي نه به بېخي لاره ورکه کړه. د ښوونکو لارښود به هم په کتاب کې و، د زده کوونکو مسایل به هم په کتاب کې و، او ډېر داسې نور مسایل، تصویرونه به حتی ډېر غیر ضروری تصویرونه، غیر ضروری موضوعات چې هغه د زده کوونکو یا د سړي نه لوړ و، که هغه د بشر حقوقو په اړه و، که هغه د مخدره موادو په اړه و، که هغه مثلا د نورو مسایلو، د زده کوونکو سوي او دې شیانو ته ډېره پاملرنه نه وه شوي. همدا وجه ده چې موږ زده کوونکي چې له ښوونځیو فارغېده سویه بې ډېره ټیټه وه او د ستونزو سره به مخ وه، مګر هغه کورنیو چې په خپلو اولادونه یې بهر پانګونه کوله، هغوی یا ځانګړي ښوونکي نیول یا ځانګړو کورسونو او خصوصي ادرسونو کې زده کړې کولې. که موږ او تاسو د ژبو برخه ووایو، انګریزي ژبه موږ هېڅ زده کوونکي د ښوونځي نه د فراغت په وخت کې لس فیصده هم نه ده زده کړې.
وانساري صاحب، انګریزي خو لا پردي ژبه ده. په افغانستان کې د لیسې تر اخیره پورې پښتانه دری وایي، دری نه زده کوي، دری ژبه پښتو وایي، پښتو نه زده کوي. یعنی ستونزې خو ډېرې دي. مننه. د تعلیم په برخه کې به د
کار دسته حکومت ته هم چې دا باید د نړیوالو پرمختګونو سره سم نصابونه د افغانستان خلکو ته وړاندې شي، څو موږ د نړیوالو پرمختګونو سره غبرګ حرکت وکړی شو.
مننه. آغلی حقپال، که ستاسو نظر واخلم، تاسو چې مخکې هم وویل سه تاسو په دې برخه کې فعالیت کوي د افغانستان د موضوعاتو په ارتباط، د ښځو د نجونو د حقونو په ارتباط، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څرنګه کېدای شي چې د نجونو مکتبونه خلاص شي او په نسبي شکل باندې د کار زمینه یو څه نجونو مېرمنو ته برابره شي؟ نړیوال درګر ته هم دا خبره کوي، ملګري ملتونه هم دا وایي چې دا حتمي ده او باید وشي. او حتی انصاري صاحب مخکې اسلامي هیوادو ته هم اشاره وکړه، په روسیو کې هم چې د اسلامي هیوادونو علما او یوه ډله کابل ته تللې وه، همدا خبره یې کوله چې په د اسلام له نظره باید دا مکتبونه خلاص شي. ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
مننه. مونږ په دې تقریبا څو هفتو کې خصوصا د افغانستان د ښځو تاکید دا و چې مخکې د دې نه چې دغه بین الافغاني خبرې شروع شي، د هغه په شرط باید دا وي چې ښوونځي باید پرانستل شي. طالبان هېڅ نوه توجیه او دلیل نه لري چې دغه ښوونځي بندې، ولو چې تاسو مېرمه وویل چې نصاب کې مشکلات و، که هغه مشکلات وي هم زه نه وایم چې نه به وي. زه په طبیعي ده چې افغانستان لکه د نورې نړۍ غوندې پرمختللی هېواد نه و چې هلته مکمل ستاندارد نصاب جوړ شوی وای، خو طالبان هم د متخصصین یا نړیوال متخصصین نه لري چې هغه ټول نصاب یو طرف ته شي او دوی د نړۍ په ستاندارد باندې بل نصاب په دې ډول کال کې جوړ کړی وي یا جوړوي وي. نو زه پرې اساس هماغه نصاب یا یو څه تغییر که پکې راوړي او که نه راوړي خو هماغه نصاب زه فکر کوم چې باید ووځي تر هغه پورې چې باید نور هم هغه جوړ شي که چیرې فکر کوي خلک او متخصصین هغه متخصصین چې د په دې برخه کې کار کوي او هم د اسلامي او د نړیوال ستاندارد په اساس باید نصاب ووځي. ځکه چې تعلیم دې لپاره ده چې کله یو څو فرعي باید توانۍ د دې ولري چې په نړۍ کې په افغانستان کې د کار لپاره باید وړتیا پیدا کړي. که چیرې تاسو تعلیم دې لپاره صرف کوئ چې په اسلامي خبرو باندې پوه شي او بالاخره د ټولنې د کار لپاره هغه مثلا ساینسي مضامین نو تاسو ضرورت وي هغه تاسو ځانې وي نو بیا هم تاسو هغه یو طرف په دنیا ده چې هم ضرورت ده چې دنیا و آخرت. ځکه تاسو دنیا کې کار ونه کړئ نو ستاسو آخرت به څه رقم مناسبه به واوسي. نو زه په دې اساس د فکر کوم چې مهمه ده مخکې د هر شی نه که هم باید د تعلیم خصوصا انجونو ته دغه د مکتب او د پانتونو دروازې باید خلاص شي او په څنګ کې د کار لپاره ولې ممانعت وي. وګورې تاسو خو افغانستان اسلامي حکومت یې درلوده دا حکم اته تاسو که پاکستان د افغانستان سره مقایسه کوي د کابل سره مقایسه کوي ولایتونه خو پرېږدي تاسو اسلام آباد د کابل سره مقایسه کوي د تعلیمي نصاب نه نیولې که هغه چې څه رقم پوهنتونونو کې اته دولسم صنفه پورې ټول مکتبونه د نجونې خو ډېر موجوده وو. تاسو خو په اسلام آباد کې مکس مکتبونه تاسو ګورئ خو په افغانستان کې نه وو یا په کابل کې حتی نه وو. نو زه فکر کوم هېڅ نوه شرعي فرهنګي ستونزه او توضیح او دلیل نه کېږي چې څوک راوړي دې دپاره چې محروم کړي دي نجونې ته تعلیم دپاره ولاو چې که د دوی سیاسي ملاحظه دغه د موږ په دوخې کې ولیدل چې اکثریت په دې باندې تاکید وکړ چې د طالبانو دغه بندیز سیاسي بندیز ده او دا سیاسي بندیز دوه لاره امکان لري ولري یو دا چې یا دوه دلیل ولري یو داسې امکان لري چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو د مذاکرې او یا د امتیاز اخیستلو لپاره کوي چې دا هم د افغانستان د خلکو او د نجونو په حق کې غږ دفاع دی چې تاسو دوه کاله یا ډېر تاسو د تعلیم څخه محروم کړئ نجونې او له بلې خوا نه امکان لري چې دا دوی ته د کوم طرف نه دیکته کېږي او که دیکته کېږي نو دا خو زه فکر کوم چې هم خیانت دی او هم به خلکو ته هم به معلوم شي چې آیا طالبان رښتیا ملي ځواک وو دوی د ملت د لپاره کار کړی و په دې یا کوي یا په دې شپږ کالو کې چې دوی وایي چې موږ جهاد وکړو دا ټول مسائل که دوی مکتبونه خلاص نشي نو هر هغه شی چې دوی فکر کوي چې افغانانو لپاره خدمت کړی دی او افغانستان د اشغال نه نجات ورکړی دی که چیرې تاسو د تعلیم څخه ټولنه محروم کړئ تاسو په یو بل ډول هېواد بېرته اشغال ته ورکوئ او هېڅکله به تاسو خپلواکي او پرمختګ ونه لرئ.
مننه آغلی حقپال. له یوې خبرتیا وروسته دې موضوع ته د ملګرو ملتونو په راپور کې تمکی شو چې وایي په افغانستان کې فقر زیات شوی دی او په دې برخه کې یو وړاندیز هم لري.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شي سي وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي پڅپوکي پروګرام له ازادي راډیو اوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی ویل شوې دي چې په افغانستان کې 9.2 میلیونه افغانان د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري او 15.3 میلیونه افغانان په جدي توګه د خړولنه امنی سره مخامخ دي. خو په ورته وخت کې ملګر ملتونه وړاندیز کوي چې لافغانانو سره باید نړیوال مرستې زیات شي او پراخ شي. شغل سادات څه فکر کوي چې مخکې په خبرونه کې اغلی حقپال دې ته اشاره وکړه چې مختلف فشارونه باید په طالبانو باندې راوړل شي. ځینې افغانان هم دا وړاندیز هم کوي چې په طالبانو باید فشار راشي چې بشري مرستې کمې شي. خو که بشري مرستې کمې شي مشکل به خوارو افغانانو ته وي که څرنګه؟
له بده مرغه چې دا حقیقت دی. دا فشارونه تل مدام په ولسونو راځي. حاکم نظامونه چې هر څوک وو ځانونه تر پایه پورې ډېر ښه ساتلي دي. هغوی تل د سرخانونه وړ او جیبونه ډک پاتې دي تر آخرین مرحلې پورې. دا فشار تل ولس مجبور زغملی دی او دا فشار په ولس راځي. له بلې خوانه اوسنی حالت کې ډېر داسې غیر ضروري اقدامات هلته دننه هېواد کې کیږي چې هغه خپل هم د فقر لامل کېدی شي. بې له شکه چې آبادی او ښه مدیریت کول د عمراني کارو دپاره د قدر وړ دی. خو تر څنګ یې چې ګوري چې د دومره کار چې جوړېږي د دې کار په اصطلاح په منځ کې افغانان دپاره کار شرایط برابرېږي بیا د یو خوشحالۍ او د یو امید او هیلې څرک پکې لیدل کېږي. نو له بلې خوا نه داسې ناروا هم هلته کېږي چې هغه کسانو چې 40-50 کاله خدمتونه کړي دي هغوی هم دوی په فقر په خپله سوق کړي چې د هغوی معاشونه یې قطع کړي هغوی ته تقاعدي نه ورکوي. او هغه که په هره برخه کې وو که معلم وو که انجینیر وو که په بانک کې وو دا ټولو ته تقاعدي قطعه کړه. او هغه حال آن چې نه د شرعي لحاظه په د شپږ-۵۰ هېوادو کې دا ممانعت ورته شته او نه هم په افغانستان کې دا شی سابقه لري ځکه چې هر چا د معاش نه دا پیسې ګرځول شوي دي او تر څو چې هغه سړی ژوندی وي او مستحق وي هغه ورته د تقاعد بېرته پیسې ورکول کېږي. لیکن دا په خپله یو بل لامل دی چې فقر زیږولی.
متقاعدین او بخشي ساده صاحب تاسو خبره مونه او متقاعدین هغه کسان دي چې باید په ټولنو کې ډېر قدر وشي ځکه چې دوی مشان دي. حتی په افغان فرهنګ کې باید دوی درناوی زیات وشي.
حقیقتا دغه نن ورځ چې دغه په اصطلاح نور وګړي تاسو ویلي که هر موقف کې دي که دا د استادانو د برکت نه وای د خپل د مشرانو د برکت نه وای دې موقف ته به څنګه رسېږي. خو هغوی ملا ماته کړې ځان یې خوار کړی خواري کړې ده چې د وروستۍ نسل ته یې داسې یو شی په لاس ورکړی او وروستۍ نسل دومره پې ظالم شي چې وایي چې تا ولې دا کړی دی زه دا باقي درته نه درکوم که ژوندی او که دستا نور نسل وي څوک مثلا دا بېخي شرعي لحاظه هم یعنی ناروا ده او د بشري قانون په لحاظ هم نړیوال قانون په لحاظ هم په ټوله دنیا کې دا عام مروج چای دی او په ټوله اسلامي نړۍ کې هم دغه شیان په خپله د فقر لامل شوي دي. او ما مخکې مرزونه وکړه چې کله چې کار اهل کار ته بیا ونه سپارل شي دا په شرعي لحاظ هم هېڅ حکم نه لري. پیغمبر د خدای په څوار تاکید کړی چې هغه وخت به تاسو د قیامت انتظار کوئ چې کله کار اهل کار ته نه سپارل کېږي. هلته به په هغه هېواد کې به خامخا یو ظالم حاکمیت راځي چېرته چې کار اهل کار ته نه سپارل شوی. دې ته باید دوی پاملرنه وکړي. هم الهي احکام دي او هم د ولس د مشروع حق ته باید تمکین وکړي سره او دغه واټن د خپل د دوی او د ولس ترمنځ باید ورک کړي او دا ټول کسانو ته په اصطلاح غېږه پراخه کړي. او دغه فشارونه چې په خویندو باندې زیاته راوسېده دا شرعاً هېڅ جواز نه لري. او دغه د کریکولم په حق لم چې کوم خبرې کیږي دا د منلو ځکه نه ده چې چیرته د خویندو لپاره ناروا وه نو د دې دوه کاله د دې هلکانو لپاره څنګه دا روا وه. که چیرته په هغې کې داسې انځورونه وو چې خویندې بېلارې کولې یا منحرف کولې نو خو دا هلکان هم منحرف کولې. دا یو سیاسي پلمه ده او زه یې په هېڅ شان نشم منغی او دوی سره هېڅ کوم منطق نشته د دې خبرې. او هر څومره عاجل چې کېدی شي په دې هکله باید دوی تصمیم ونیسي. دا دروازې باید پرانیزي او دا د ولس مشروع حق دی. ولس د دې دوه کالو سره لس کاله شاته پاتې کېږي.
بله مننه سادات صاحب. مننه د انصاری صاحب نظر کا وخت. انصاری صاحب د مرستو په برخه کې ازادي راډیو ته ځین کسان ډیر شکایتونه هم کوي چې څوک تاییدولای هم نشي. خوب د واتس اپ لاري او پیغامونه پریشتي سي مرسته ز مشکلی تر اخلي وو ما ته ونه رسیدو. خلک مختلف شکایتونه لري. څرنګه د مرستو په برخه کې خلکو ته رسیږي؟
مګر تاسو د مرستو په اړه په فهم بحثونه درلودل، هغه نړیوال مرستې چې افغانستان ته راځي یو خدای دې چې ډېرې زیاتې کمې شوي، هغه وخت چې زیاتې هم وي په هیڅ کلي کې ټولو خلکو ته چې آل دي یا ضرورت لري هغوی ته نه وي رسېدلې. دا اوس چې دا د 40 میلیونو ډالرو اونۍ یا 30 میلیونو ډالرو پورې خبره کېږي چې دا راځي، دې کې لویه ستونزه دا وي چې هغه کومې نړیوالې ادارې چې د ملګرو ملتونو دي او که نورې دي، د دوی د اداري مصارف او ادمن کاسټ د همدې مرستو نه اخیستل کېږي، په د دوی په تجهیزاتو، د دوی په مفشنو هوټلو، په الوتکو، په موټرو کروزینونو او لوال، یعنی غیر د دینه چې دا اداري مصارف دي هلته په پروپوزلونو کې د ادمن کاسټ په نوم یوه لوړه بله فیصدي ورګډوي. بیا چې کله د لوکل یا کورنۍ انجیوګانې راځي هغوی پروپوزلونه ورکوي د مرستو د رسولو برخه کې، هغوی پراخ اداري لګښتونه د مامورینو او نورو د هغې نه ګرځوي او تر څنګ یې په پروپوزل کې په هغه بودیجه کې د ونه تر لسو حتی 100% پورې ادمنستریټیو کاسټ په نوم جلا یوه بودیجه ور اچوي، یعنی د هغه څه چې د دوی په موټرو، ګاز او تیلو او خوراک څاک او مامورینو معاشاتو مصرفیږي، هغه جمع 100% یا 100% یا 100% دا چې بیا تر خلکو پورې رسیږي، نو یوه لویه بوجه د خلکو لپاره ځانګړې شوې وي په هغه نړیواله تابلو کې. اگر کوچنی کیږي هغه د نړیوال مفکر اشرف غنی د وخت د وېدمر د کورونا د مرستو نیم کیلو غنم ترسیږي چې هغه ډیر مشوره شوی وو او خلکو باندې خلکې په لاس کې نیولې وړي وړي خلکې وي، نیم کیلو یا 200 ګرام یا 300 ګرام او ساته رسیدلی وو. داغه مسله اوس هم شته په دغه شکل د مرستي په څو ځایو کې مفشنو کورونو تزي غمالدارو خلکو تزي ډیره زیاته کومه برخه غریب خلکو ته په کلیوالي سیمو کې او یا په خارجي سیمو کې ممکن ورسیږي. نو په دې لاله کې فقط دا چې کومې نړیوالې مرستي د افغانانو په نوم راځي هغه باید 100% چریټي وي، 100% خلکو ته ورسیږي، نه دا چې یا دولتي مامورین د سری میاشتې په نوم یا د سره صلیب او سری میاشتې نړیوالې ټولنې په نوم یا مثلا د ملګرو ملتونو د ډبلیو ایف پی مامورین یا د یون ایچ آر مامورین یا د ډبلیو ایچ او او د یوناما مامورین په هغه باندې مازی.
مننه انصاری صاحب، مننه. البته د اقتصاد په برخه کې ملګرو ملتونو دا وړاندیز هم لري چې له 2020 کال له اګست نه مخکې چې کومې پروژې وي هغه باید پیل شي چې په افغانستان کې بیرته د کار زمینه هم مساعده شي. د اغلی حقپال نظر کا واخلم. بله د خبرونه په دې برخه کې په اقتصادي برخه باندې بحث لرو. د ملګرو ملتونو دا وړاندیز کړی دی چې په افغانانو سره باید مرستې زیاتې شي ځکه چې له مشکلاتو سره مخامخ دي، او دا وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چې کومې پروژې په افغانستان کې وي یوغوی ته تسهیلات برابر شي چې بیرته فعالیت پیل کړي چې د خلکو مشکل حل شي. ستاسو نظر؟
د فکر کوم چې تر هغه پورې چې مونږ یو سیاسي چوکاټ ته زمینه برابر کړو او تضمین د دې نه وي چې پرته د طالبانو خلکو ته میکانیزم مساعد وي چې دغه پروژو څخه نظارت وکړي. طبیعي ده چې د جمهوریت په وخت کې هم فساد وو، ډېر پروژې ولاړل، هایفر مینجول، خو د طالبانو د واکمنۍ لاندې مونږ ګورو چې اصلا هیڅوک خپل غږ نشي پورته کوي، حتی هغه مطبوعات هم ازادي نه لري. حداقل د جمهوریت په وخت کې فساد وو او پروژې هایفر مل کېده، خلک ژورنالستان خلک آزاد ول، دوی به خپل نیوکې کول، او په داسې یو شرایط کې چې که داسې حالت وي نو د دغه اقتصادي خصوصا د د پراختیا دغه کوم پروژې چې دي د فکر کوم د دې شروع کول به مناسب نه وي، او دا هم د طالبانو لپاره یو ښه د تشویق لاره ده چې دوی هم باید نړیوال ټولنه د یو فشار په توګه دوی ته وښيي که چیرې یو همشموله ولسواکه حکومت چې په هغه کې د خلک خپل ځان وګوري او خپل غږ وګوري او په څنګ کې خپل غږ پورته کړي. که داسې یو حکومت تشکیل شي نو زه فکر کوم چې دا به ډېر یو ډېر غټ فرصت به وي افغانانو ته. هغه ستونزمن حالت چې مونږ اوس لرو نو د دغه جنجال او ستونزمن حالت څخه مونږ به یو فرصت ته به یې تبدیل کړو. نو طبیعي ده چې په صرف بشری مرستو چې کېږي افغانستان کې په دې افغانستان د بېوزلي حل نه ستونزه نه حلېږي او مهمه ده چې باید انکشافي پروژې شروع شي تر هغه چې افغانستان د اقتصادي ستونزمن حالت نه ووځي.
مننه اخلي اقبال. په همدې برخه کې بل پلان ډولانډو لومړی د سادات صاحب نظر واخلم. سادات صاحب، لومړی باید سیاسي شرایط سم شي بیا اقتصادي، او کنه فعلي اقتصادي خراب وضعیت باید بهتره شي؟
زه په دې اند يم چې دا فعلي اقتصادي حالت د پاره هیڅ ډول خند او درول نه ده فقار. دا د افغانستان او د افغان ولس د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. دا نه باید موږ خپل د سیاسي اهدافو لپاره د دې لپاره چې موږ ته مقام او ځای میسر شي نور ولس د ګواښ سره مخ کړو. زه په دې آن یم چې د افغانستان هر لویشته چې بنسټیز کار پکې کېدلی شي په د دې تر څنګ چې دا نور کارونه کېږي بنسټیز کار هم باید جوخت روان وي. لاکن دغه بله برخه چې تاسو ورته اشاره وکړه په دې برخه کې فشارونه په مختلفو نورو لارو باندې راوستل شي سره، او دا په دې معنی نه ده چې دوی وسالته د دوه کاله ولس ارغمل نیولی وي او هر څه چې دوی وغواړي هغه به نړیوال ومني. نړیوال هیڅ کله داسې په اصطلاح چا سره په لار نه ځي چې هغه وغواړي چې یا څوک ارغمل کړي او بیا دی ورته په اصطلاح باج ورکړي. او نړۍ کې قوانین شته، د نړیوال قوانینو په رڼا او په اسلامي نړۍ کې هم د اسلامي قوانینو په رڼا بناً دوی نه په اسلامي قوانینو باندې دا کولی شي چې د ولس حق ته تر پښو لاندې کړي، او نه هم د نړیوال قوانینو په حساب، او نه هم د هغه د افغاني دودونو په حساب باندې. او زه دې ته بیا هم ډیر زیات هیله من یم چې نړیوال د څومره چې کولی شي زیات دي کې د کومکونه، خو داسې نه چې د غوانه غدود ولسته ورسي. دا ترخې تجربې موږ په تېرو څو کلونو کې کړي. کله چې زه په افغانستان کې بوم موجود وم ما هلته هم کار کاوه، ما کاته چې دا مرستې چې راتلې څنګه حیف مل کېدې، په څه رقم موټر کې دوی سپرېدل، په څه رقم باندې د اداري مسایلو کې مصرفېدل. واقعیت د خبر داده چې هلته هغه حق حقدار ته د رسېدو لارې او چارې باید لکه موږ چې وړاندیز په هغه وخت کې کړی و، د هرې سیمې د هغې وکیل ګذر د ملا امام په مرسته د هغې سیمې فقرا او لست مشخص وي. د هغې په اساس باندې که دا شیان مرستې ترسره کېږي، دا هم باید داسې نه وي چې دا ولس په خیراتونو باندې مخته شي. بنسټیز ورته پروژې جوړې شي لکه پخوا چې جوړېده، پرې باندې به کارونه کول، ورته به یو څه مدد معاش ورکول، پرې باندې به کارونه کول، ورته به غنم ورکول یا به غوړي ورکول. لکن کارونه باید
البته په همدې برخه کې ځینې کارونه د ملګرو ملتونو په راپور کې هم دا خبره شوې ده چې چیرته پروژې پیل شي نو خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. سادات
یقینا چې دغه زما هدف وو او دا پخوا هم نتیجه ورکړې وه. موږ پخوا هم دلته وو، ما په نګدار کې دا زما تر سترګو لاندې دا کارونه شوي دي او نتیجه یې ډېره ښه وه. ځکه چې یو حایف مل کېږي نه، بل هر هغه وګړي ټول بوخت کېږي، ورته کار پیدا کېږي. او بل دا چې د دغه یو شي مخنیوی باید په هر قیمت وشي چې ډېرې پیسې په دغه عیاشي او په دغه لوکسو موټرو په دغه په د خارجي سټاف باندې مصرفيږي. دا کار باید ونشي تر ډیره بریده باید سټاف خپل د دننه ملک نه وي، هیواد نه وي. او دا ډیر لوړ لوړ ماشونه د افغانانو د وسې نه ده چې دا نړیوال سازمان د پونګه میلیارډ ډالر چارجي، لکه میلیارډ ډالر نه به نه خسوه یا یو میلیون افغانانو ته رسي او باقي به د دې د سټاف
ماشوي. مننه سادات صاحب. د خبرونه روسي تر رسیدلې د اغلی حقپال نظر کپو لنډو واخلم. للو یا سره څو باید وشي په لنډو باندې چې څنګه سره د افغانانو ستونزې کم شي؟
زه فکر کوم چې د ټولنه مهمه دا ده چې افغانان باید متحد شي او مکمل خپل هغه نظر اظهار کړي چې څه رقم غواړي چې دوی باید د څه رقم حاکمیت لاندې دوی غواړي چې ژوند وکړي. آیا همداسې استبدادي حالت چې د دوی غږ او د دوی نظر پکې نه وي؟ ځکه چې قانون ډېر مهم ده. اوس وګورئ، موږ د مالیات څخه خبرې کوو، نه پیغم د غدستون د نورستون دی باندې خبرې کوو. کچیر په یو نظام کې قانون نیوي او څو به تطبیقوي، دا یو مدغم حالت کې د افغانستان او افغانان ورسره
مننه اخلي حق پال نور وخت اجازه نه راکوي. لتاسو ټولو مننه، لانساری صاحب، لسادات صاحب څخه، او لتاسو او لاوریدونکو هم اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو خدای مه.